زیان اوشتي او دا په دې برخه کې خپل کورنۍ پرابولي. په افغان ټولنه کې ډېری مشران او د کورنۍ غړي نجونو ته دا حق نور کوي چې په کور کې لاله خپل پلار او مور سره هم پر ځینو موضوعاتو نظر شریک کړي او خبرې وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ګل بیبي هم همداسې یو مور ده. دا په دې فکر ده چې نجونې باید د مشرانو مخکې خپل نظر څرګند نکړي. د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون لمخې په افغانستان کې د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي 22 ډولونه ثبت شوی دي. په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ډیر شمیر ادارې کار کوي او هڅه کوي چې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي راکم کړي. خو د شوزو د حقونو د مدافعینو په وینا په دې هیواد کې تر ډیره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي منل شوي 22 ډولونه په دود بدل شوی دي. له همدې کبله دوی د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمیدل اسانه او د قناعت وړ نه بولي. خو د شوزو د حقونو مدافعین چپ نه دي ناست او د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو هڅې روانې ساتلې دي. د شوزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيالي سپوږمۍ وردګ په خبره د نجونو د نظر ورکولو د جرأت په برخه کې دغه وزارت په لیرو پرتو ولسوالیو کې د عامه پوهاوي سیمینارونه جوړ کړي دي. میرمن وردګ زیاتوي
د نجونو د نظر ورکونې په مورد کې چې څوک حق نه ورکوي او توهین تعقیر یې کړی، توهین تعقیر په خپل یو ډول تاوتریخوالی دی چې په قانون کې ذکر شوی دی. او بل د ګډون حق خو یو حق دی د ټولو انسانانو، خاصتا د ښځو، د نجونو چې موږ همیشه د ګډون د حق نه دفاع کړې ده او خلکو ته هم د ما پوهاوي پروګرامونه درلودلې دي او ښه مثالونه ورکړي چیرې چې نجونې د نظر ورکونې حق ولري حتما دوی با جرأت او په خپل ورځني کارونو کې، په خپل ورځني ژوند کې په ځان اعتماد پیدا کوي، په نفس اعتماد پیدا کوي، په خپل کار اعتماد پیدا کوي، په خپل نظر او پرمختګ کړي. او هغه جنې چې نظر ترې ونه شي خستای څوک د نظر حق ور نه کړی، هغه پرمختګ نشي کړای او په ځان اعتماد او باور نه لري.
د ارواپوهانو د سیړونو پر بنسټ د شوزو او هلکانو ترمنځ توپیری او دوګونی چلند او لنجونو څخه د نظر څرګندولو او استدلال حق اخستل د نجونو پر ځان باور کموي او د نورو اروایي ناروغیو لامل یې ګرځي چې دا کار د نجونو راتلونکي ګواشي او د دوی پر وړاندې د نورو زیاتو خنډونو سبب کېدای شي. ارواپو شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
موږ لیدلې دي چې په دوی کې معمولا د انزوا حس ډیر اوچتی، معمولا وده او پرمختګ په غوډول چې نور انجونې کوي یا نور انسانان کوي دوی نسی کوي. ل خپل جنس نه دوی په اغلب مواردو کې نفرت یا کرکه لري، یعنی وایي چې زه انجلې مزل ځان نفرت لرم، له ځانه نفرت کوي، یعنی ښه حس د ځان په اړوند نه لري، د کورنۍ په اړوند بدبینه کیږي، بد فکر پیدا کوي، د بی ارزښتۍ یا د نه ارزښت احساس کوي، یو ډول ګوښي او انزوا پیدا کوي، په ژور خپګان هم په ډیری مواردو کې اخته شوي. په ډیریو کې خو د خودکشۍ یا ځان وژنې افکار هم لیدل شوي. سټرس هم په دغسې خلکو کې ډیر لیدل کیږي. له ژونده د ستړیا، ژوند ته د لیوالتیا نشتون او په ټوله کې خستګي، کسالت معمولا په دغه ډول مواردو کې موږ لیدلی.
د پوهنې وزارت ویاند نجیبه آریان وایي د پوهنې وزارت تنجونو د شفاهي جرأت او د خپل حق څخه د دفاع لپاره د استدلال او نظر ورکولو په هدف کوم خاص مضمون په تعلیمي نصاب کې نه لري. خود آریان په خبره یاد وزارت شوونکو ته دند سپارلی چې د افغاني کلتور په پام کې نیول سره تنجونو ته دا وړ زده کړې ورکړي چې څنګه له خپل حقونو څخه دفاع وکړي. اغلی آریان زیاتوي:
د ښوونځیو په سطحه د معلمینو لپاره دا دنده سپارل شوې چې په ټولګیو کې د زده کوونکو د اخلاقي جرأت د لوړاوي په پار، البته د ټولنې د آداب او اصولو په پام کې نیولو سره، ورته دا زده کړه ورکړي چې خپلو کورنیو سره د خپلو حقوقو په اړه، البته د مور او پلار د جایګه د درناوي په نظر کې نیولو سره، دوی ته دا زمينه برابرې ښوونکي چې وکولای شي چې د ټولنې د آداب او اصولو سره سم د خپل حقونو د غوښتنو لپاره دوی ګام اوچت کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل د 22 متر نه 55 ماده پورې دا په وضاحت ویل سوی دی چې د دغه هیواد ټول اتباع د قانون پر وړاندې له یو ډول حقونو او مکلفیتونو څخه برخمن دي. د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي د منی قانون لمخه د شوزو او نجونو د حقونو تر پښو لاندې کول او په جبر یې چپ پاتې کېدو ته هڅول د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالي له ډولونو څخه ګڼل کیږي چې عاملین یې د قانون پر وړاندې پردي. په دې اړه د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال رئیس عبدالسبحان مصبا داسې وایي:
هر هغه څوک چې انجونې لدی حق نه محرومی هغه د قانون ناقضین ګڼل کیږي. د اساسي قانون 22مه ماده کې په صریحه توګه ویل شوی دی چې ښځه او نارینه دواړه د قانون په مقابل کې مساوي حقوق او مکلفیتونه نه برخوردار دي. نو دا ارتباط لري هر حق ته، که هر حق کې د دوی محدودیت وځي کېږي د هر چا لخوا، نه هغه بیا بیل د هغه قانون پر اساس باندې تر پښتنې لاندې راځي.
په افغان ټولنه کې ډیری خلک د ښځو او نجونو له ځانه دفاع تابو کړي او د نجونو لپاره دا نه خوښوي چې د کورنۍ د غړو په مخ کې خبرې او نظر څرګند کړي. خو دا چې ولې ډیری خلک په دې باور دي او دغه باور څومره د ټولنې په ضرر تمامېدای سي، دا به له حقوق پوه حمید اوریاخیل څخه واورو.
ناوړه دودونه هم په افغاني ټولنه کې ډېر زیات پیدا کیږي. کچېرې موږ جنې ته اجازه ورنکړل شي چې تر څو د نارینه په وړاندې خبرې وکړي چې دا یو هایپ دی او نه باید دا کار وشي. د مور او د پلار بېسوادي متاسفانه په دې وطن کې په مجموع کوایم د افغانانو په ټولنه کې داسې شخصیتونه هم شته چې د ښځو د بیان ازادي پر وړاندې ناوړه ذهنیت جوړ شوی، لکه دغه جایدادونه واخلي او هغه ته حق ورنه کړي چې تاسو میراث حق لري، او بعضې نور د ښځو د بیان ازادي حساب کولو په راتلونکو کې د ښځو د مدني حرکتونه لکه فیمینزم باندې ناوړه اغیزه کوي، او د ښځو ته د هیڅکله اجازه نه ورکول کیږي چې د خپلو مدني اساسي او سیاسي حقوقونو دفاع وکړي. دوام د ښځې رټل د هغې شخصیت پر مختګ له منځه وړي. کله چې یوه ښځه داسې حالت کې د اولادونو څښتنه شي، دوی نشي کولای چې سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. نو ویل شو چې ښځې رتل د هغې د اولادونو د راتلونکي نسل رتل کیږي. دریم عمل، یوه داسې ښځه چې د هغې ازادي باید حق سلب شوي، د هغې پرمختګ مخه نیول کیږي. هغې ټول عمر رتل شوی، هیڅکله داسې ښځه نشي کولای چې میړه او ښځې رابطه وساتي. د ژوند پړاوونه به یې د ستونزو سره مخامخ وي. اول داسې بېسوادي باید له منځه وړل شي. که چیرې مشران باسواده اوسي، نو د ښځو ته ښه احترام کیږي، د دوی د مدني اساسي حقوقي حق ورکول کیږي. دا چې کله چې د دوی حق ورکړل شو، دوی په جامعه کې نظریات ورکړل، دوی جامعه کې خپل خبرې طرح کړل، نو دلته د نارینه د ښځو په ارزښت بیشتر او زیاتر پوهیږي.
د نیمې نړۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
د ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني او د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لور یا خور واده وي، نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان له ځان سره بیایي. دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې ښیندي او څنګه په ودونو کې له بې ځایه مصارفو ډډه وکړو، د دې موضوع د راسپړلو په منظور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنۍ مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
په
قدرمنو دوستانو په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستې چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي. دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلې دي. اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یاد دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډېر کسان بیول دي، چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ